اسلام علیکم او ستړي مشي د حایل 19 بحث د ستړي مشي تاسو به درنو لیدونکو د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت د احتمالي اقداماتو او د ډیورن په کرخه د ترګري او د قانوني لانجو په اړه ژور او علمي بحث واوري. منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه رسمن د جمهور رئیس په حیث کار پیلې. دا اونۍ په دې بحث کې د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت د احتمالي نوي سیاست او په ډیورن کرخه باندې د ترګري د خطرونو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورن په اهمیت د ملمنو علمی او تحلیلی نظر اخلم. البته یادونه کوم چې موږ سره دوه محترم ملمانه دي، لیکوالان او څېړونکي دي چې شاهسوار سنگروال صاحب او همداشان ډاکټر صاحب یار تره کې موږ سره په دې پروګرام کې مل شوي دي. سنگروال صاحب تاسو تم ستړي مشویم او تره کې صاحب تاسو تم ستړي مشویم، پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ یو لنډه مقدمه د دې مخ چې بحث پیل کوم تاسو سره شریک کوم، او هغه دا ده چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي مایکل مکال ترګري د زیاتېدو په حال کې یو ګواښ بلل دی، او همدا اونۍ یې ای بی سی نیوز شبکې سره په خبرو کې داسې ویلي چې افغانستان یې د خطر پیښېدو ځای ګڼلی دی. دا غږ او روز بیرته راځم، د غږ وروسته تاسو نه پوښتنه مطرح کوم.
With the fall of Afghanistan and the debacle and
د افغانستان د سقوط او هلته د رامنځته شوی تراژیدی سره، هغه چې هلته وشول، موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د خراسان په سیمه کې د داعش او د داعش د خراسان څنګ بیا ظهور وینو، او دا یوه سخت اندیښنه ده. موږ ولیدل او پوهیږو چې د داعش اته غړي د دغې لارې امریکا ته راغلل. بیا موږ دوه ډوله تهدیدات لرو، یو عملیاتي او بل داسې چې الهام یې اخیستی وو د انټرنیټ افراطیت یې بللی سو. دواړه وژونکي شکلونه دي او د مخنیوي په هدف یې باید پر دواړو تمرکز وشي.
خیا اساسا د دې غږ نه تاسو به د امریکایي سیاستوال دا محتوا خستی چې د تروریزم نه خطر په واشنگټن کې ډیر زیات محسوس شوه او اندېښنه ماتره ده. په واشنگټن کې د منتخب جمهور رئیس یعنی ټرمپ متحدین چې دغه خغله مقاله هم ملګری ده، او د کابینې احتمالي غړي تر ډیره پورې د طالبانو سخت منتقدین دي، او افغانستان د ترګري خبرېدو لوی مرکز ګڼي یا خطرې ګڼي. زه سنگروال صاحب تاسو او ترکی صاحب تاسو یو پوښتنه اوس د فتن مخ ته اقدم چې فکر کوي د امریکا د نوي حکومت په پیلېدو سره د افغانستان په اړه نوې دریز ونیول شي. کاول سنگروال صاحب تاسو خپل یو تفسیر راکړئ به د ترکی صاحب نه واورو.
بلې ډېره مننه آشنا صاحب تاسو ته او ترکی صاحب ته او د تاسو د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، او یا مایکل مکال ورته اشاره وکوله چې د داعش یو ستونزه اوس دستي په افغانستان کې تقریبا په بیلابیلو رسنیو کې له سیمه ییزو هیوادونو راواخله تر یو شمیر نړیوالو هیوادونو پورې دغه اندېښنه شته ده چې داعش اوس هم په سیمه کې موجود دی. او څومره چې اوس موږ ګورو د داعش په وړاندې دا اوس دستي په افغانستان کې طالبان تقریبا تر ډیره بریده د دې په وړاندې جنګېدلي او جنګېږي. ولې څومره چې تاریخ ښودلې دی د دغو ټولو تروریستي ډلو اصلي ځای په پاکستان کې دی، یعنی همدغه داعش چې کله د عراق او د سوریې جغرافیې نه مخ په افغانستان ځي، د دې راتګ هم تر ډیره بریده پورې ټول څېړونکي په یو خوله دي چې د پاکستان له لارې نه دغه تروریستي ډلې افغانستان ته راغلي دي. زه فرضاً په تیره دوره کې تاسو ته د چې هغه وخت کې ټرمپ د امریکې ولسمشر و، د هغه وخت یو سپیچ ریچارد اولسن نومېده، او دی په اسلام آباد کې سفیر و، نو دی په خپله وایي چې تروریستان په پاکستان کې دي. او هغه وخت چې د امریکا استازی چې په کابل کې غواړي سفیر شي، جان باز په خپله دا خبره کړې ده چې تقریبا په 2018 کال د سپتمبر په 14 مینه حتی د داسې ګواښ کړی که چېرته زه په افغانستان کې سفیر سم. البته دا واضح وي عمل نه لا وظیفه شروع کړې نه وه، نو زه به د پاکستان په وړاندې باندې هغه کوم پلان چې د جنوبي شرقي آسیا په نوم یا د جنوبي آسیا په نوم باندې چې کومه ستراتیژي ټرمپ وړاندې کړې وه دا به عملي کړم او دا به زه پاکستان ته وښیم چې د تروریستانو ځای دلته دی. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې چې دا اوس کومه خبره یوازې افغانستان یاد دا ډېره ماته سیاسي ښکاري، دا اوس د استیام د داعش تر شا پاکستان ولاړ دی او فعالیت کوي.
مننه سنگروال صاحب. یو تاسیم وکم چې په مطبوعاتو کې د امریکا ډیپلوماټ چې په کابل کې چا ظفر او بیا سفارت چاري مخ کې وړلې جان بس باندې ډیر مشهور دی. په هر صورت ترکی صاحب تاسو نظر په دې اخلم چې واشنگټن نوې دریز به احتمالا څنګه نظر دی مطبوعاتي تبصرو ته د امریکایي سیاستوالو به ورسره جوړه بل پښتنه کوم خواغه به ورسره مطرح کوم ربانی.
سلامونه تاسو سنگروال صاحب محترم او تاسو لیدونکو ته. طبعا دغه نوې اداره چې مخته راځي دا اداره د معاملو اداره ده. د دې ادارې اساسي پلاتفورم چې ده، اساسي برنامه چې ده، هغه د خپلو دوستانو او دښمنانو سره د معاملو پر بنیاد باندې د امریکا د ګټو ساتل دي. په دې معنا ده چې هغوی داسې کوم اصول نه لري، کوم داسې پرنسپونه نه لري چې د هغوی پر بنیاد باندې به خلکو سره تړاو ولري. دوی ته د بشر د حقوقو مسلې، د انسانانو حقوق، د نورو هیوادونو حقوق، د لوږې له منځه وړل، دا ټول اصول دومره دومه درجه کې دي، اول درجه کې نه دي. نو دوی به د معاملو پالیسي غوره کړي. څرنګه چې داعش هم دا خپل جهادي نظامونه او جهادي سیستمونه دا یوه ډېره غټه پروژه وه د امریکې لخوا، اوس به دوی کوشش او هڅه وکړي چې د دغه پروژې چې دوی جوړه کړې ده ټوپک دوی خواته را ونه ګرځي. نو په همدې حساب زما داسې فکر ده چې د امریکې اداره به کوشش وکړي چې د طالبانو د رژیم سره داسې لاره پرانیزي چې د دې په نتیجه کې یو معامله ترسره شي چې په نتیجه کې امریکایان هم ګټه وکړي او د طالبانو حکومت هم پر ځای باندې وي. پاتې شو د داعش مسله. تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې، په عراق کې داعش هغه ده، اوس یې معلوم شو چې داعش د امریکایانو سره د ترکیې سره نږدې اړیکې لري. دا ډېر یو د ځان پوښتنه مسله ده چې آیا داعش واقعا د امریکا دښمن ده که نه ده. په بعضې ځایونو کې داعش د امریکا د ګټو دپاره کار کړی ده. دا به معلومه شي چې آیا داعش په افغانستان یا د خراسان داعش به په کومه لاره کې وهڅول شي. که دوی ګټې خوندي نه شي، امکان لري چې داعش بیا هم نور پر مخ لاړ شي په افغانستان او حتی په پاکستان کې. خو د امریکایانو ګټې خوندي شي د دغو معاملو، د دغو تجارتي او سیاسي معاملو په نتیجه کې، داعش وهل شي یا به هغوی په بلې خواته
او د دې تهدید په اړه یا د دې تروریستي خطر په اړه لږ نور مشخص کوم. د امنیتي خطر لوی ګواښ هغه د ډیورن کرښې دواړو غاړو کې د داعش، پاکستانی طالبانو چې په ټي ټي پی ډیر مشهور دي، او د نورو افراطي ډلو موجودیت ورسره جوخت یادیږي. زما پوښتنه دا ده چې ترکه صاحب کاول تبصره تاسو خپل راکې راته نظر، البته لږ مختصر، چې ډیورن کرښه ولې دومره د خطر او تهدید په ثقل یا مرکز بدله شوې ده؟
خبره دیږي کده چې د طالبانو پر اتاک سره پاکستانانو ډیر امید درلود چې د ډیورنډ کرښه مسله به حل شي ورو ورو، او دوی به وکولی شي په یو رسمي کرښه باندې بدله کړي. حتی طالبان چې د دوی په مرسته باندې را وده وکړه، د دوی په مرسته باندې جګړې وکړې، د دوی په مرسته باندې دوی هلته خپل کور و کهول درلود، د طالبانو په وخت کې هم د ډیورنډ د کرښې، د فرضي کرښې منل غیر ممکنه. او حتی طالبانو په بعض ځایونو کې د ډیورنډ کرښې تارونش کولی دي. په تیرو شلو کلونو کې پاکستان یو ډیر ښه فرصت څخه استفاده وکړه، او هغه دا چې امریکایانو ته قناعت ورکړ چې موږ غواړو د ترهګري لمن راټول کړو، د دې لپاره لازم ده چې اسرم تار باید کېږدو، امریکایانو ورسره مالي مرستې وکړي په دې کار کې. اوس چې دا موضوع راځي راپورته کېږي، د دې څخه دا معلومیږي چې د پاکستان په ډېر یو انسیکیور، یو ډېر په غیر عادي او غیر معتدل حالت کې قرار لري. او پاکستان غواړي دا وری بیا هم د ډیورنګ د کرکی د منلو لپاره نوې پروژه یا نوې برنامه جوړه کړي او د امریکایانو توجه ځان ته راوړي. هغه رقم چې دوی د ازن تار په وخت کې دا کار وکړ.
مننه سنگروال صاحب، ستاسو نظر هم په خپلم کې غواړي پښتنه تکرار کم کوام ریدل او پښتنه مې دا و چې د ډیورن کر خوالي دومره د خطر او نړیوال تهدید په سقلي مرکز په مرکز بدله شوې ده. ولی
دا اول خو په جغرافي لحاظ تاسو پی دی چې دا سیمه ډیره مهمه سیمه ده. ان هغه وخت چې برتانوي هند په دغه سیمه کې موجود و او هغه وخت چې د روسیا یا د تزاري روسیا تقریبا عددغه سیمه یو ډیر قوی او پیاوړی هیواد و، هغه وخت نه په هغه جغرافي لحاظ دا سیمه مهمه ده. اوس دستي تاسو ولیدل چې تقریبا په دغه د شلمې پیړۍ په دې وروستیو کې دا کومې پیښې چې وسوې دا ټولې په همدې سیمه کېدلې. پنجاب یا سند یا نورې سیمې دومره د لګواښه ډکې نه وې لکه څومره چې دغه سیمې وې. تاسې پوهېږئ که هغه وخت کې چې سرو لښکرو په افغانستان باندې برید وکړو او تقریبا د امریکې نه به چې کوم پلاوی ته او یا به د منځني ختیځ نه به چې کوم پلاوی یا د نورو هیوادونو ته، نو دوی به اول هماغه کمپونه لیدل یا به هماغه وسلوالې ډلې لیدلې چې د ډیورن دواړو غاړو ته پرتې وي. نو په دغه اساس باندې د ډیورن په دواړو غاړو ته هماغه د تروریزم مورچلې چې د پخوانه موجودې وي اوس هم له هغه مورچلې په بشپړه توګه له منځني دي تللي. نو ځکه خو دغه سیمه مهمه ده او بلا مهم توب دا ده چې پاکستان په دې ټول عمر بیا هم دغه سیمه په بشپړه توګه قابو کړې نه ده، تر خپلې ولکې راندې راوستې نه ده. او دا چې دوی د ازغن تار تیر که دا زه فکر کوم دا اسیا او پالمه وه، دوی باندې دوی هم پیدل جهان هم پیدل چې په دغو ازغن تار باندې نشي کېدلی چې تروریزم مخه ډب سي.
که لږ یې مشخص کړم نورم دا د ډیورن د کرښې په ارتباط، البته دا د ولسونو مسلې ته چې دغه پراته ولسونه آیا د امنیت او سالمه چاپیریال رامنځته کېدو دپاره چانس لري که نه لري، او که لږ ورسره دام تشریح کوي چې څوک او په څه ډول باید یا د سیمه خوندي او د مثلا د یو واحد نظام لاندې آرام او بې پرمختګ هم پکې وکړي. یار ترکې صاحب که تاسو اول نظر راکړئ.
دا پوښتنه ډېره مهمه پوښتنه خو لږ څه زیات تحقیق ته اړتیا لري. تاسو پوهېږئ چې د ډیورنډ کرښه ډېر تاریخي پس منظر لري. سنگروال صاحب په دې موردې تحقیقات کړي دي، خو یو موضوع چې هغه پټه پاتې شوې ده هغه د هغو عالمانو لیکنې دي لکه د بیژن عمراني، لکه د لامبا، چې هغوی په دې مورد کې بل الټرناتیف نظرونه وړاندې کړي دي. زه باید تاسو ته ووایم چې په 1928 کال کې د ویانا یو کانفرانس کې یو اکورد تایید شو، د ویانا کانوینشن. په دې کانوینشن کې د وراثت موضوع طرح شوله چې په دې نتیجه د دغه کانوینشن دا ویله چې هر هیواد چې د بل هیواد صلاحیتونه اخلي ټول شیان د دوی ته ورانتقالیږي. دا په دې معنا وه چې بعضې هیوادونه له انګریز څخه جلا شوي وو او د دوی صلاحیتونه باید په قانوني شکل هغه نوي هیوادونو ته انتقال شوي وای. نو دغه د ویانا کانوینشن بیا په 1956 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید شو. اوس پاکستان عمدتاً دغه دلیل راوړي چې د ویانا کانوینشن دا وایي نو موږ د انګریز میراث خوران یو، موږ د ډیورنډ کرښه باید په موږ پورې اړه ولري. هغه څوک چې د حقوقو زده کړه لري هغوی پوهېږي چې قوانین چې دي هغه په ماقبل باندې دغه حکم نه لري، هغوی په مابعد باندې حکم لري. دا کانوینشن د ویانا په 1958 کال کې قبول شوی ده. یعنی دا دلته ډېر زیات جدي او حقوقي دغه دیبیت کولی شي سړی وکړي. زه داسې فکر کوم چې دا د ډیورنډ کرښې مبدا موضوع د هغې خوا د کرښې د هغې خوا د خلکو د غوښتنو نه عملي کول او نه احترام کول دي. له 1948 کال تر اوسه پورې زه فکر کوم بهترین لارې دا ده چې هغه خلکو ته د خبرو کول اجازه ورکړل شي، د ووټ ورکول د ریفرندم اجازه ورکړل شي، تر څو هغوی خپل نظر ورکړي چې څه غواړي.
بله ډیره مننه ترکه صاحب، همدغه جواب مې غوښتو چې اصلا تاسو خراټول کو چې دا هغه خو ولسونه اول حق لري. سنگروال صاحب، تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی چې مثلا آیا دا چانس شته چې د ډیورن په کرخي باندې خصوصا پوری غاړي چې د پاکستان په نظامی یا انتظامی چوکاټ کې شامل دي، هغه د پاره د یو امن چاپیریال رامنځته کېدو چانس شته که نشته؟ او څوک دا کارو کې او په څه ډول باید وشي؟
بلې، لومړی غواړم دا د پروفیسر ایکولی نظر تاسو ته وړاندې کوم. هغه ویلي دي چې البته یو کتاب یې لیکلی د بین المللي قوانینو په نوم باندې، هغه لیکلي وایي که چېرته په دغسې یو هیواد چې دی د ځینو هیوادونو نوم اخلي، خو موږ کولی شو چې همدغه مثال په همدغه سیمه کې تطبیق کړو. هغه وویل کله چې جغرافیایي بدلون راځي او په جغرافیا کې یو نوی هیواد رامنځته کیږي، د دغه نوي هیواد رامنځته کیدو لپاره ضرور نه دی چې هغه تیر تړونونه دلته ولیږدول سي یا انتقال سي، ځکه نوي شخصیتونه رامنځته کیږي، نوي شخصیتونه باید له سره په دې باندې پکې روکي. نو اوس چې کله پاکستان رامنځته کیږي په 1940 کال باندې، او دا معامله هم تاسو ته معلومه ده چې د ایران د برتانوي هند استازی و او د امیر رحمان خان سره چې کومه موافقه کړې ده په دې تړاو باندې دی. نو ځکه خو که چېرته موږ بین المللي قوانینو ته مراجعه کوو، په بین المللي قوانینو کې زه فکر کوم چې کومې پرېکړې چې وروستۍ شوي دا پرېکړې ته ډېره بریده سیاسي دي، خو که چېرته د نړیوالو حقوقو په رڼا کې او د تاریخ په رڼا کې وڅېړو، بیا زه فکر کوم هغه فرضیه بیا بل ډول ده. هغه په دې معنا تاسې پوهېږئ اشنا صاحب چې په 1990 کال باندې نړیوال کنوانسیون پرېکړه وکړه، زه فکر کوم په خیال مې چې یا یو 15مه ماده ده په خیال مې، هلته پرېکړه وکړه وویلي چې که چېرته د دوه هیوادونو ترمنځ چې یو زورور وي بل کمزوری وي په هغه ساده الفاظو، او یا یو مستعمره هیواد وي او بل استعماري هیواد وي، که چېرته دوی ترمنځ کوم تړونونه څه وي، هغه تړونونه له دغې نیټې نه هغه لغوه دي. نو د دغو نړیوالو قوانینو له مخې هم سړی کولی شي چې د ډیورنډ کرخې په تړاو باندې سړی راپورته کړي.
لږ بله برخه غواړم سنگروال صاحب ډېر عفو وکړي چې ستاسو خبره کې مې مداخله وکړه. یو دا چې د نړیوال کنوانسیون چې د ژنیو د کنوانسیون باندې مشهور دی د 1989 کال، د کې یوه یادونه شوې ده چې څه مستعمرې چې پاتې کیږي د دغه کنوانسیون نه وروسته هغه کولی شي د سرحدونو په نامه باندې ومنل شي، خو په دې شرط چې د سرحد یا د کرخو دواړو غاړو ته ولسونه او حاکمیتونه په توافق ولري. چې کوم د افغانستان د توافق نه منو د 1940 نه وروسته چې د پاکستان په نوم باندې هوا جوړه ده یو مسله. دویم دا چې کله چې د ډیورن کرخه د اقل د امضا کېدو په نوم مشوره شوې ده چې تر اوسه پورې امضا پکې د افغانستان د اړخ نه نشته دی، خو دغه لیکونه تبادله شوي چې یو پیشنهادي بڼه تر ډیره پورې ده، او دا نقشې چې موږ وښودلې دې کې ډیرې داسې ذکر شوي دي چې ځینې قبایل د چا په برخه کې او چا کنټرول کې، یا په هغه انګلیسي کې ورته فرنټیر لاین ویل دی، یا د نفوذي ساحو د مخنیوي په نامه و. مګر بیا هم د کابل امیر ته په دې کې فکر کوم یولس لکه که تاسو مې تصحیح کړئ یولس لکه کلداري په هغه وخت کې ورکولې. نو چې سرحد اوسي ولې باید یو څوک چاته جزیه ورکړي یا پیسې ولې ورکړي؟ دغه کلک واضح کوي موږ ته چې دا واقعا یو مودې پورې په اجاره ورکړې وه که څنګه.
بلې، هغه اول موضوع ته تاسو راځم. کله چې په 1940 کال پاکستان غوښته چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي، دغه وخت کې هند هم خپل هغه عریضه ورته ورکړه، او په خپله پاکستان هم ملګرو ملتونو هند ته وویل چې ضرورت نشته چې تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیز ولرئ یا عریضه ولرئ، تاسو غیر له دې ملګرو ملتونو غړیتوب لرئ. ولې کومه ستونزه چې موجوده ده هغه پاکستان ته ده. ولې پاکستان ته ده؟ ځکه چې پاکستان یو نوې جغرافیه ده چې د دوه هیوادونو د خاورو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو هماغه و چې د افغانستان استازی په دغه وخت کې عبدالحسین خان عزیز نومېده. عبدالحسین خان عزیز مخالف رایه ورکړ چې زه د پاکستان وجود نه منم. نو د تاسو د خبرې په ملاتړ چې په هغه لومړۍ ناسته کې چې کله دوی غواړي د ملګرو ملتونو غړیتوب تر لاسه کی افغانستان دی د خاورې دی یو مدعي په توګه باندې ونه منل کی هغه باید ملګری ملتونه ومني. دومره ته خبره چې تاسو وکولای چې د نقشې په باب باندې یا د امیر عبدالرحمن خان د لاسلی په ارتباط باندې په دغه کې هم چې څومره زه په دې برخه کې مې ځان ستړی کړی دی، یعنی هند ته لاړم، هند کې مې د بهرنیو چارو د هند د بهرنیو چارو د وزارت له کارکوونکو سره نولیدل، حتی هلته ډالریو ته لاړم، هلته ځینو کتابخانو چې د ما شک پی و خصوصا د هغه ته لاړم کتابخانې ته چې هلته ځینې
دا نقشم چې خبرو ستاسو ده، اصلا ستاسو نم اجازه اخستی چې دا خبرو بلی و بیگوری تاسو مهربانی.
بله بله، بیا نو هغه راته وویل چې کله په 1903 کال باندې چې دغه ناغه لاسلیک شو، موافقه لیک لاسلیک شو، موږ ته چې اسناد راغلل، موږ یو کال دغه اسناد موږ ځان سره وساتل، په 1904 دا لیږلی لندن ته. لندن کې ډېر چې ما د مخه وزارت خارجه ته ورغلم، هغه یا همکاري را سره ونه کوله، یا د دې پالیسي وه، او یا یې وویل ځان نه پازابه، خو زه چا دغه نه راته ویلي و چې ځینې هغه چې هلته جوړېدلې د نندارتونونه، دغه نندارتونونو په مامورینو نه به ما همیشه پوښتنه کوله چې غواړم دغه اسناد پیدا کړم. خو یو د نندارتون یو د اگزیبیشن والا یو هغه و سکرتر و، هغه راته ویلې زه درته ادرس درکوم، هغه په بریټیش کتابتون کې دی. چون د بریټیش کتابتون ته زه دا 15 کاله تګ و راتګ مې کوو، دغه اسناد ما هلته ترلاسه کړل. په دغو اسنادو کې چې کله ما فرزانینا تاسو نقشه تاسو په واکه ده، هغه نقشه کې تاسو وګوري نه دی امیر امضا ستا، او هغه کوم کاغذ چې هلته موجود دی هغه کاغذ کې امضا نسته ده. او ته پیږي دا کتاب مهم ځکه و چې په دې کتاب کې د ټولې سیمې، یعنی له بنګال نه راواخله تر چین نه راواخله تر هند نه تر ایران او افغانستان پورې، دا ټول اسناد په دې کتاب کې خوندي. اول ته د امیر نه لاسلیک شته، هیڅ شی موجود نه دی. دغه یو بل لوی اندېښنه ده د پاکستان چې فرزند در هر څوک راځي.
نه، هدف مې دا و سنگروال صاحب چې ولی پیسې ورکولې د کابل امیر ته.
ډېره ښه پوښتنه دې وکوله، دا اجاره وه. د اجارې یو ثبوت چې ما کتاب هم لیکلی په دې باب باندې، یو ثبوت دا دی چې هلته نجم الدین اخوند او ملا غفور اخوند او ملا پونده، ملا قدیم، ملا عبدالرزاق، کله چې دوی د انګریزانو په وړاندې باندې جهاد اعلان کړ، دغه وخت کې انګریزانو هغه ته ویلې، ملا نجم الدین اخوند ته ویلې، ملا نجم الدین اخوند چې د اډې اخوندزاده په نوم باندې مشهور دی، هغه ته ویلې چې دغه 1300 مالیه چې موږ امیر ته ورکوو، د دغو ځمکو دغه اجاره، دغه مالیه تا ته درکوو، دغه اجاره هغه ته نور کو، تا ته ورکو. خو دغه اوس چې د موږ په وړاندې باندې کوم پاڅون روان ده، د دغه پاڅون د غلي کولو لپاره دا کار وکړو. هغه ورته وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا زه نه اخلم او دې ته ضرورت هم نه لرم، ولې موږ خپل جهاد ته ادامه ورکو. نو دغه پیسې دي اجارې پیسې دي، هغه ځمکه چې دوی اخیستې د هغې پیسې دي. زه تاسو ته بله ډېره مهمه خبره وکوم چې په خپله دا هغه وایي دا
مختصر کوي سنگروال صاحب، ځکه وخت مې کم دی، غواړم دوه نورې پوښتنې بیا وکړم او ترکې سم
غواړم. دا موضوع چون تاریخي موضوع ده او مهم موضوع ته اشاره کړې ده، نو دا لږ هغه غواړي بخنه غواړم. فرضاً خپله ډیورنډ د بیوګرافي په نامه یو کتاب خپور شوی ده، که چېرته دوستان د دې کتاب پیدا چې 212 مخ ته لاړ شي، هغه په دغه 212 مخ کې وایي چې ما د ډیورنډ کرښې په اساس چې کوم خط موجود دی، دا په دې معنی نه ده چې ما د افغانستان خاوره نیولې، بلکې دا د کنټرول سیمه ده چې موږ هغه وخت کې له دې ویریدو چې تزار روس حمله ونه کوي. او د تزار د روس یو بله مسله بخنه غواړم، لنډ ډېر لنډې درته وایم. هغه وخت چې پتري کبیر واک ته رسېدلی و، پتري کبیر د فرانسې سره یو ځای غوښته چې د ایران له لارې، ځکه د افغانستان د لارې دا امکانات دلته نه و، ځکه چې هلته ورته هغه پروت و، دا د برطانوي هند تقریبا دلته
شرقي کمپنۍ وه. بله،
شرقي کمپنۍ چې په 19 پیړۍ کې 1800 میلادي کې جوړه سي و هغه تقریبا یو زور درلوده په دغه کې د ایران لاري غوخته کله چې د سیمه کې تغییر راغی چې هغه د شاشه پوتک او شاه محمود او تک چې کله د اصفهان د شنشایی تاج په سر کې دا نو اوله سوا دوه شتم کال دی او په د دوسه د نن د اوله سوا دوه شتم او د نن د اوله سوا پنځه شتم ترمنځ پتر کبیر مری پتر کبیر مری نو ځکه خدای نقشه د دې پاتې سو کنه د دې املاک اوله یعنی دغه سیمه چې دی نیولې ده یا په خپل د چې دی راغله فقط د کنټرول سیمه ده هیڅ ډول اسناد موجود دي او زه فرضاً ته ته نور داسې اسناد خیم چې لار بټن سره چې هغه ولیدل د شاه محمود چې وخت کې صدر اعظم و د چې ولیدل دا خبره ورته یاد کړه
سنگروال صاحب ډیرو به خدمت لري د قنوري پاتې دي زغوانم چې مختصر نظر د ترکی صاحب واخلم د عباس تاسره ټولکو چې اوس وخت کې ډیر متعلق شي ترکی صاحب ولی کدا اسناد نشته د ډیرن کرخم رسمي ډیر نه لري چې رسمي سند البته نه لري بین ولی تر امریکا په شمول ډیر غربي هیوادونه په شمول د پاکستان د یو رسمي سرحد بولی ولی
او دا وګوري دا اوس یاد اسو د وڅو نوڅه وڅل وختم د نوڅه وڅل وختم کال را پدې خو یو ځنۍ خپلسې چې د افغانستان دولت یې پر رسمي توګه چې جریان کړی کنه د منلې خپل شاه محمود خان دا رسمي لیک لیکلې د مرکز د پاکستان جوړسي زما د څه فکر ده چې ټول مسله په هجمنی او قدرت باندې ده نن سبا چې هر هیواد هر مملکت زور لري هغه کولای شي خپلې دوګانې رسمي کړي خپلې دوګانې په کورتي باندې کړي افغانستان چې یو ضعیف هیواد وو چې خپل حقوق هم چې دي دامنې چې په انتخابات کې دي زه داسې فکر کوم چې د افغانستان حکومت ډېر راپرزیدنه په دې کې وه چې یو کره او یو مشخص او یو په حساب سوی پالیسی دوی هیڅ وخت نه درلودله او هر وار د خپل شخصي او د خپل قدرتي مسلو تر سیوري لاندې دوی د پښتنو د بلوڅو سرنوشت باندې خپل پالیسی ارزوله او خپل پالیسی بوله په حقیقت کې د افغانستان حکومت ملامتي هم پدې کې ډېره ده خو ټول مهمه مسله دا ده چې پښتنو او بلوڅو خلکو ته دا چانس او فرصت پیسو خدای ور کړسوي چې دغه خپل راځي کی چې دوی څه غواړي
bale څنګه
سلام باید
پوښښو سنگروال صاحب یو د قطاسم وخت لري کې یو نظر راکې چې ولې د افغانستان په همدې اوسنۍ شرایطو کې چې اصلن د دې وخت تاریخ واقعیت د مشکل واقعیت د ارڅ چې د ورسمختي مګر یو منظم یا واحد نظر د ډیورن کرخې پاړه نشته څوک غواړي چې دا سرحد ووسی څوک غواړي چې دا باید مات شي څوک غواړي چې په نورو شرایطو تبادله شي لکه د کوریډورونو یا د لارو آزاد به د مالیاتو لارې واخلي د گوادر او د کراچۍ بندر والی د سه حالت کې پاتې ده
آشنا صاحب لمړی ځل د پاره چې د ډیورن کې سر راپورته سو سردار محمد هاشم خان په 1940 کال چې هغه وخت د پاکستان د جوړیدو خبره نه و خدا خبره و دوه نړیوال جګړې نه وروسته چې شاید هغه توانونه چې برتانوي هین لیدل شي سیمه پریږدي په 1940 کال باندې د وزیرانو شورا جوړ کړ په دغه وزیرانو شورا کې او مواد هغه سول چې په دا او موادو کې او دا و چې موږ باید د ډیورن د کرخي هغه خپل کړو وروسته بیا شاه محمود خان دا په خپل هغه کې د خارجي سیاست کې راوستله او بل مسله چې سمې په 1949 کال لوی جرګه جوړه شوې په دې جرګه کې ویل شوی دی چې په 1955 کال 1955 کال په 1990 کال په 1915 کال په 1920 کال کوم قراردادونه چې سوي دي لوی جرګې دا لغوه اعلان کړی دي چې دا بیا ولسی جرګې چې هغه وخت کومه ولسی جرګه وه هغه هم راتلی او د پولې غاړې ته وروستۍ خبره د پولې غاړې درته کومه چې په 1949 کال په تیرا کې هم جرګه جوړه
شوه
دا خلک هم تقریبا دا رد کړه او ویلې چې موږ د پښتونستان په نامه چې دا بیرغ بیا جوړ کړ دا خبره د یاد کړه چې دواړو غاړو نه دا کار شوی خو بیا هم باید موږ دا ومنو چې
سنگروال صاحب مننه مننه سنگروال صاحب زما پروگرام وخت ختم دی ستاسو حضور نه ډیره مننه کوم ترکی صاحب حضور نم ډیره مننه کوم او همدا شان د خپل لیدونکو دا اوسیلینه مننه کوم هیله ده چې دا نورو ملګرو سم دا پروگرام شریک کړي تر بلې اونۍ هم په لوی او مهربانه خدای سپارم